په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ازادي رادیو اوریدي. ازادي رادیو د دې خبرونې ډیره برخه د ځوان فکرونې خبرونې ته ځانګړې شوې. په دې خبرونه کې له افغانستان د ځوانو کډرونو پر وتلو خبرې کوو. خبرونه څو شپې وروسته پیلېږي، خو لومړی زنوري اسنوري تاسو پرم راګرځوم د دې سات مهمو خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وی په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه د هغو کسانو د ایستلو پروسه لا ستونزمنه کړي چې غواړي له دې هېواد ووزي. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان د ډلې ترمنځ د یوې میاشتې په مخه سر له نن څخه اور بند نافذ شوی دی. بشپړ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان معتقد یو جګپوړي پلاوی په مشرۍ سبا چهارشنبه پاکستان ته ځي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې د دې سفر پر مهال د اړیکو پر پراختیا، اقتصاد، ترانزیت، کډوالۍ او د خلکو د تګ راتک پر اسانتیاو خبرې کیږي. په خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوی چې ښاغلي معتقد سره به په دې سفر کې د مالیه او سوداګرۍ وزیران او د دغو وزارتونو کاري ډلې هم ملګرتیا کوي. د طالبانو مرستیال ویان احمد الله وسیق پرون د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوي امیر خان متقی صاحب کیدستی او هیئت په ملتیا باندې د پاکستان هیواد ته رسمي سفر وکړي او دعوت ورکړی ده. طبي خبر د صحت په د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا پیاوړتیا او داسې د امنیتي او تجارتي مشکلاتو او موضوعاتو پر سر باندې به خبرې کوي.
وقت د طالبانو له رسیدو وروسته د پاکستان ته د ښاغلي متقی لومړنی سفر بلل کیږي. یو میاشت وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم کابل ته تللی و او له طالب چارواکو سره پر بیلابیلو مسلو خبرې کړې وې. پاکستان له دې وړاندې له نړۍ غوښتل چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو تر اوسه د پاکستان په ګډون هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا دفاع وزارت وایي هڅه کوي د خپلو افغان کارکوونکو د کورنۍ غړي هم له افغانستان وباسي. د دې وزارت ویان جان کیربي پرون دوشنبه په واشنگټن کې وویل د کورنۍ په دې غړو کې ښځه یا میړه او تر 21 کلونو ښکته هغه اولادونه حسابېږي چې واده یې نوي کړی. د امریکا دفاع وزارت د هیواد ته له تازه تللو افغانانو هم غوښتي چې د کورنۍ د غړو کره معلومات او اسناد ورسره شریک کړي. د امریکا د پوځ اړوند ورځپاڼې سټارس اند سټرایپس ویلي متحدو ایالتونو دا پریکړه وروسته تر دې وکړه چې افغان همکارانو د کورنۍ غړو ته د ګواښ خبره وکړه. امریکا او نورو متحدانو کابل ته د طالبانو له راتګ وروسته په دوو اونیو کې له 1,00,000 زیات افغانان وویستل. د یو بل خبر له مخې، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی تام ویست وی په افغانستان کې سخت ژمی به د کابل نړیوال هوایي ډګر څخه چې لا هم بشپړ فعالیت نه دی چمتو شوی د هغو کسانو لپاره چې غواړي له دې هېواده ووزي نوې ستونزې رامنځته کړي. ویست په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې ته ډېر پر ځای کړي او هغو امریکایي اتباعو او د امریکا د اوږدې مودې هستوګنې اجازې لرونکو ته یې چې غواړي له افغانستان ووزي د وتلو اجازه ورکړې ده. ښاغلی ویست زیاته کړه د ده په باور اساسي ستونزه چې دوی به ورسره مخامخ وي هغه تر ډېره لوجستیکي ستونزه ده. په تېره بیا اوس چې ژمی را روان دی، تام ویست وویل د کابل د نړیوال هوایي ډګر د رنوی ډېر څراغونه مات دي، هغه کار نه کوي او د ژمی په میاشتو کې د دې هوایي ډګر د فعالیت وړتیا د پوښتنې وړ ده. په اګست کې چې طالبانو یې په نیمایي کې کابل ونیو تر د دې میاشتو تر پایه له دې هوایي ډګر د امریکایي او نورو هیوادونو د اتباعو په ګډون له 1,00,000 زیات کسان وویستل شول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په پاکستان کې د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځ ډلې ترمنځ یو میاشتنی اوربند سر له نن څخه نافذ شوی دی. د پاکستان د حکومت ویان او د اطلاعاتو وزیر فواد چودري پرون په یو غږیز پیغام کې د دغه اوربند په اړه وویل
ایک معاهده کې تحت حکومت
پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان حکومت په مکمل دزبندۍ سلا شوې دي. مذاکرات به د پاکستان د آئین او د قانون لاندې کیږي. په دې مذاکراتو کې به د ریاست د حاکمیت، ملکی سلامتۍ، د اړوند علاقو د امن او د ټولنیز او اقتصادي استحکام لحاظ ساتل کیږي او په دې مذاکراتو کې د افغانستان لنډمهاله حکومت د سہولتکاری رول لوبولې دي
یعنی یو عبوری حکومت ہے انہوں نے سہولتکار کا کردار ادا کیا ہے
د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی په یو بیان کې وویل چې دغه اوربند به د یوې میاشتې په مخه د دسمبر تر نهمې نیټې پورې دوام کوي او په دې موده کې به دواړه لوري یوه کمیټه جوړوي چې خبرو ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه چې دواړه لوري به د اوربند درناوی وکړي. د تحریک طالبان پاکستان سخت دریځه ډله په 2001 کال تاسیس شوې او په تیرو څوارلسو کلونو کې د دې ډلې لخوا په ترسره شوو حملو کې په زرګونو کسان وژل شوي دي. د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملګرو ملتونو د اقلیم په اړه کنفرانس کې پر چین او روسیې د هغه څه په خاطر چې نوموړي د دغو هیوادونو لخوا د کاربون ګازو کمیدو ته نه لومړیتوب وبلل انتقاد وکړ. اوباما د سکاټلند په ګلاسګو کې پرون د نومبر په اتمه جوړ شوي کنفرانس ته وویل په ځانګړې توګه دا د ناهیلۍ خبره ده چې د چین ولسمشر شي جین پینګ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین له دې ډډه کوي چې په دې اړه اقداماتو کې برخه واخلي. اوباما وویل داسې ښکاري چې د دغو هیوادونو ملي پلانونه د دې څرګندونه کوي چې دولتونه یې له خپله اړخه د کاربون ګازو د کمولو لپاره د خپلې ونډې پوره کولو ته لومړیتوب نه ورکوي او نه هم ورته لیوالتیا لري او دا د شرم خبره ده. اوباما چې له 2008 نه تر 2010 کلونو پورې د امریکا د ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې د هغو مشرانو له ډلې و چې د 2015 کال د پاریس د اقلیم تړون ته زمینه برابره کړه. د دغه تړون له مخې هیوادونو ژمنه کړې چې د فوسلي سون موادو او کرنیزو ککړو ګازونو تولید کم کړي تر څو د ځمکې د کرې تودوخه د سانتیګراد په حساب 1.5 سلنه ټیټه وساتي. او هغه څلور ستور مزلی چې په سپیس ایکس کپسول کې سپاره و لنړیوالې فضایي اډې څخه بیرته ځمکې ته د امریکا د فلوریدا ایالت سواحلو ته نږدې د مکسیکو په خلیج کې په خوندي ډول راکوز شول. په دغه بیړۍ کې دوه امریکایان، یو فرانسوی او یو جاپانی سپاره و. دوی په نړیواله فضایي اډه کې د اپریل له 23 راهیسې وخت تیر کړی او په دې موده کې په سلګونو ازموینې ترسره کړي او همې د دې اډې د سولري سیستم په نوي کولو کې مرسته کړې ده. دوی د سپیس ایکس د کمپنۍ په ډراګن کپسول کې چې تر ډیره الوتنه په خپله کنټرولوي ځمکې ته راښکته شول. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، خبرونه ډیره برخه د ځوان فکرونی زی خبرونه ته ځانګړې شوې. موضوع هم ده له افغانستان د ځوانو کدرونو فرار.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنه. د ځوان فکر خبرونه ده او زه همایون هیواد د خبرونه وړاندې کوم. د دې ونی په خبرونه کې د بیان ازادي په اړه خبرې کوو. دا چې ځوانان کولای شي نن سبا خپل خبرې وکړي، خپل نظر څرګند کړي، انتقاد وکړي، هم دا ډول یو پرتلبه له پخوا سره هم وکړو. د بیان د ازادي په اړه به وغږیږو چې کوم مسایل چې باید ورته پام وشي او که مثال د خبرې ځوانان نشي کولای په ځینو مواردو کې خپل نظر شریک کړي، څنګه کولای شي دوی بدیلی لارې ورته پیدا کړي داسې چې هم خپل خبرې وکولای شي او هم د دوی ژوند ته ستونزې جوړې نشي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم استاد بیت الله حمیدی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي پخوانی استاد، عبدالجبار بهیر د افغان څېړنیز او رسنیز مرکز مشر، او ښاغلی ضیاءالحق فضلي لیکوال او د پوهنتون استاد دي. له دوی سره د خبرونې د موضوع په اړه خبرې کوو. خپل درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په خیر دی راشي. پیل به له استاد بیت الله حمیدی څخه وکړو. حمیدی صاحب، که راشو دې ته چې د بیان د ازادۍ په اړه خبرې کوو، کېدای شي د خلکو نظر په دې اړه متفاوت او مختلف وي، خو خپله د بیان ازادي څه ده؟ یعنی ځینې خلک وایي چې د بیان ازادي معنا ده چې ته هر څه وایې، تا هر څه کرخې لري، سرې کرخې شته دي، ځینې محدودیتونه شته که نه؟
وعلیکم السلام. سلام علیکم. سلام تاسو ته، د ډیرو درنو اوریدونکو ته او تاسو ګرانو مېلمنو ته. خو ولې نه، د بیان ازادي سرې کرخې لري او دا سرې کرخې د نورو افرادو د شخصي حقوقو پایمالول دي. یعنی د بیان ازادي تر هغه حد محدودېږي چې تاسو نور افراد دي بیا مشخصو هغوی شخصي حقوق تر پښو لاندې کوي او پیمالې کوي. د دې نه پرته نړیوال منل شوي تعریف کې د بیان ازادي حدودونه لري. البته دا متفاوت خبره ده، ستاسو په هر تلونه کې به د افرادو شخصي حقوق جدا تعریفوي او هر یو ته هر ټولنه کې هغه بیل ډول مشخص کیږي. خو یو شی چې بیان ازادي کې حد نه لري هغه په دولتونو د انتقاد او د دولتونو د کارونو په اړه د معلوماتو غوښتلو حدود دي. که څه هم بیا په اکثر هیوادونو کې د ملي ګټو په نوم او د ملي امنیت په نوم سری کرښې اچول کېږي، خو تر ډېره دغه کرښې ضعیفې وي. د بیان ازادي کې خلاص تعریف کوو چې یوې ټولنې وګړي وکولی شي خپل نظر په ټولنه کې د شته ټولو مسایلو په باره کې په واضح ډول د هرې لارې د هر ډول چې وغواړي بیان کړي، مګر دا چې د یو چا شخصي حقوقو ته ضرر ورسوي. البته د شخصي حقوقو مسله د قانون د لارې تطبیقېږي. مثلا یو مسله په کې په یو چا د افترا یا د تومت مسله ده چې که څوک فکر کوي بل چا پر افترا یا تومت کړی دی هغه به محکمې ته مراجعه کوي او محکمه به بیا د دې مسلې په باره کې تصمیم نیسي چې ایا دا خبره واقع ده افترا یا تومت دی او که نه.
ډېر زیاته مننه ښاغلی بهیر. تاسې خپله د یو رسنیز او څېړنیز مرکز مشري کوئ، که د اوسني وضعیت په اړه راته وغږېږئ چې څومره ځوانانو ته د دې فرصت شته ده چې دوی هغه څه چې فکر کوي هغه څه چې په زړه کې دي هغه ویلی شي.
لومړی تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو ته او قدرمنو مېلمنو ته خپل احترامات سلامونه وړاندې کوم. زه فکر کوم د افغانستان د اسلامي امارت تر حاکمیت وروسته ځینې مفاهیم چې موږ پخوا یو تعبیر ته لرلو دا چې قانوني لحاظ ستاسو مېلمه وړاندې کړل، خو تعبیر دا و چې هر څوک په هر څه وایي. پخوانی جمهوریت کې تر ډېره پورې د بیان ازادي دې ته ویل کېدله چې یو څه په خلاصو الفاظو باندې هغه څه چې د حکومت خلاف مخامخ نه دي خو انتقاد ته یې هغه ووایي. اسلامي امارت چې دینی خوځښت دی او هغه د ډېر تر دیموکراتیک اصولو نه دینی اصولو ته شمن پاتې شوی دی، نو بناً د دوی غوښتنې هم تر نورو نه لږ تیزې به وي، توندې به وي. خو داسې ښکاري چې ځوانان لا هم د وینا او د انتقاد واک لري. موږ ګورو چې په خواله رسنیو کې په تلویزیونونو کې هغه تلویزیونونه چې د کابل نه خپرېږي بهرني تلویزیونونه نه دي یا افغانانو تلویزیونونه نه دي، په هغې کې ځوانان او مشران او د سیاسي چارو شنندان هر څوک خپل نظر وایي. اسلامي امارت ټینګار کړی چې موږ په هیڅ باندې قیودات نه وضع کوو، موږ یوازې د اسلامي ارزښتونو سپکاوي او د وطن د ملي ګټو په خلاف باندې ویناو ته چاته اجازه نه ورکوو، نور چې څوک څه وایي هغه وایي. خو دا چې اوس دا وضعیت لکه ما چې ویل یو قسم تغیر شوی دی، د خلکو سره ذهني ویره ده، هر ځوان په دې ډارېږي چې احتمالا څه ووایي اسلامي امارت دی تعقیب کړي او دای بندي کې دای ونیسي. خو موږ تر اوسه پورې د شاوخوا درې میاشتو څخه درې میاشتو حاکمیت نه وروسته د امارت نه دی اورېدلی چې یو څوک د وینا په اساس بندي شوی وي. ځینې ژورنالستان ووهل شول، وډه بول شول، تاوتریخواله رامنځته شو. د هغې لاملونه نور څه وو، دا نه وو چې دوی ولې خبرې کوي، د هغې لاملونه کېدای شي دا وي چې دوی په ناسم ځای کې ویډیو اخستې ده، په ناسم ځای کې راپور چمتو کړی دی، په هغه ځای کې چې اسلامي امارت
کله چې ځي خبریالان مثال د خبرې د یوې ناستې د یوه لاریون ویډیو کوي، نو په دغه وخت کې که مثال دا خبریالان وهل کېږي یا مثال وسایل ترې اخیستل کېږي، فکر نه کوي چې دا خپله د بیان د ازادۍ سره یو مخالفت دی؟ یعنی خلک راوتي دي، لاریون کوي، خپله خبره کوي، په سوله ییز ډول خپل حق غواړي، دا د هغو حق دی. بل څوک راځي دغه څه خپروي، نو په دغسې مورد کې چې بیا تاوتریخوالی رامنځته کېږي، فکر نه کوي چې دا د بیان له ازادۍ سره مخالفت دی؟
بله، په لومړیو کې داسې څه پېښ شول. هغه وجه دا وه چې د اسلامي امارت حاکمیت نه وروسته طالبان تر ډېره پورې د ښاري نظم دپاره یا د ښاري تعامل دپاره دوی خپل اعتراف کول. د بهلا مجاهد صاحب په ټینګار باندې څو ځلې وویل چې زموږ مجاهدین تر اوسه پورې د ځینو پېښو سره یا د ځینو کړنو سره بلدیت نه لري هغه پیش فل مغول در شه دی هوایی میدان په مخ کې کله چې افغانان د هوایی میدان په خواباندې منډه خسته او وتل د افغانستان نه د دینه یو عنادی راپور نه جوړیدل دا راپور نه جوړیدل چې وطن حیثیت ته صدمه رسوله نو بنا ان هغه جنگیالیو هلته هم تشدد وکول او هنه رامنځته شوله د خلق زورول رامنځته شول د خبري اعلانو او زه فکر کوم چې موږ په سیستماتیک شکل مختلف شو موږ دغه اصول د مختلف شو دغه اصول د مخنه چې اسلامي امارت وزد کوي یو شې ټینګار وکوم او وړم چې واضح کړم هغه درې چې هر ملک او هر نظام کله بیان ازادۍ ته من هم دی چې موږ پر مختلف هیوادونه واخلو اروپا او امریکا را واخلو خو دوی تر وځای پورې خپل وختن لري هغه وختن ته هغه کر خو چې ا دې ټاکري د هیڅ څه اجازه نه ورکړي موږ ډېر دلیل دي چې په امریکا کې کدی و اسلام پالای په پرېدو په برخه کې یا د هغه نه دی و انځور په برخه کې د امریکای حیثیت څخه د مرستې کې چا راپور خپور کړی وي هغه نیول شوی هم دی یا ویډیو هم تخته شوی ده نو اسلامي امارات هم ځان ته حق ورکوي حتماً به بیان ازادي مني حتماً به د خلکو انتقاد مني او په اسلام کې تر هر څه زیات انتقاد ته سالم انتقاد ته زمينه سازي شته ده او هغه ته حق شته ده
خوشاله اوسئ بهیر صاحب فضلی صاحب لتاس هم دا پوښتنه ده چې د تیر حکومت یوه لویه لاسته راوړنه د بیان ازادي ګڼل کېدله حکومت بدل شو څه فکر کوئ د بیان ازادي حق اوس هم شته دی د ځوانانو لپاره چې دوی وغږیږي خپلې خبرې وکړي هغه که د لاریون په ډول وي که هغه په لیکلي بڼه وي که هغه له رسنیو سره په مرکو کې وي دغه حق اوس هم شته دی بهیر صاحب د بهیر صاحب خبرو تاسې څه تبصره لرئ
سلامونه او درنښت تاسو ته درنو مېلمنو ته او ټول اوریدونکو ته د بیان ازادي د انسانیت او بشري ټولنې یو له اساسي ارزښت څخه ده هغه که په دیني او مذهبي امورو کې وي او هغه که په وضعي او یا هم په نړیوالو بشري قوانینو کې وي دې ته په درنښت سترګه کتل شوي د بیان د ازادي مشخص چې ټول قوانین په دې متفق دي یو کلی تعریف لکه څنګه چې استادان و عرض وکړ هغه دا ده چې کیس پکې نه وي دروغ پکې نه وي او د دې تر څنګ هر هغه اظهار نظر یا اظهار مافی الضمیر چې په هغې کې شخصي حقوق پایمال نه شي یا د چا شخصي حریم ته پکې تاوان ونه رسیږي او د هغه حقوق تر پښو لاندې نه شي له دې پرته ټول اظهارات ته هغه که په رسنیو کې وي هغه که د باندې په لاریون کې وي هغه که په تلویزیونونو کې وي یا په سوشل میډیا کې وي دې ته کلن هم په دیني او مذهبي اسلامي امورو کې او هم په وضعي قوانینو کې خلک احترام قایل دي او د بشر هغه د انسانیت اساسي ارزښت ده لکه څنګه چې استاد ویلي د اسلام په مقدس دین کې د بیان ازادي ته ډېر لوړ ارزښت ورکړل شوی تاسو تیر تیر تاریخ وګورئ د حضرت عمر په وړاندې یو صحابي جګیږي او هغه په ډېر توند و تلخ الفاظ باندې له هغه سره مکالمه کوي او هغه ته وایي چې که چیرې ته په هغه لاره باندې روان نه شې نو زه به ستا په وړاندې درېږم اما په ټولو ولسواکو نظامونو کې هم دې ته یو لوړ ارزښت په توګه منل شوی او کتل کېږي په نړۍ کې په ټوله نړۍ کې او په تیر جمهوري نظام کې هم له نیکه مرغه که د جمهوري نظام یو له لوړو لاسته راوړنو څخه یې موږ وګورو هغه دا ده چې د بیان ازادي په مطلق ډول پکې آزاد وو خلک به پکې توندې نیوکې هم کولې ځینې خلک به د طالبانو په پلوي باندې هم بحثونه کول ځینې خلک به د ډیموکراسي یا د ډیموکراټانو په پلوي باندې بحثونه کول ټول ارزښتونه د بیان د ازادي ټول اصول پکې مراد شوي او هېڅکله ما داسې په تلویزیون کې یا په خواله رسنیو کې نه وو اورېدلي چې د اسلام مقدس دین ته پکې توهین شوی وي تاسې هم د ژورنالیست په توګه د دې شاهد یې چې د اسلام هېڅ مقدس دین ته پکې توهین نه ده شوی نو په دې اساس تیر نظام کې د بیان ازادي ممکن نورې نیمګړتیاوې وو پکې دي اما د بیان ازادي ته د یو لوړ ارزښت په توګه کتل شوی وو او منل شوی وو او ټولو به خپل د نظر اظهار کاوه د دې تر څنګ لکه څنګه چې استادانو ویلي په ټولو هېوادونو کې د بیان د ازادي تعریفونه یو مشخص تعریف ده او نورې ځینې کرښې دي هغه کرښې شخصي او خصوصي او حریم ده او د دې تر څنګ
خاص دینی یا د دوی مذهبي ارزښتونه دي چې هغه په افغانستان کې د پخوا دا دواړه شیان مراد شوي، اما د نظام په تغیر سره متاسفانه دغه وضعیت محدود شوی، دا حالت محدود شوی. د بیان په ازادي باندې خاصه اغیزه کړې. د ده هغه ښکاره نښې دا دي چې یو خو ډېری رسنۍ بندې شوې او ډېری ژورنالیستان هغه چې راپورونه به یې جوړول هغه هېواد پرېښودو ته اړ شوي دي. موږ او تاسې د ژورنالیستانو له ټولنې سره وصل یو، له هغوی سره اړیکې لرو. تاسې په دې ښه پوهېږئ چې ډېری ژورنالیستان له هېواده ووتل. د دې تر څنګ ځینې ژورنالیستان ونیول شول یا ځینې بندیان شول یا ځینې ورټل شول وټکول شول. د اطلاعاتي روز او د څو نورو د شمشاد تلویزیون، د تلو تلویزیون، د کابل نیوز، څو نورې داسې رسنۍ وي که تاسې هم اوس ورته ټلیفون وکړئ، د هغوی دوه درې څلور ژورنالیستان په تېرو دوو درېو میاشتو کې وهل شوي، ټکول شوي یا بندیان شوي دي. دا پخپله د بیان د ازادي د محدودیت دومه نښه ده. دریمه مسله دا ده چې ځینې خلک چې هغوی به په فیسبوک کې په آزاد ډول خپل نظر لیکه، نقد به یې کوو. دا نقد سالم او تعمیری نقد دا د ټولو حق ده. یو انسان بیا د مسلمان بیا یو بشر حق ده چې په یو چا سالمه نیوکه وکړي. مثلا په تېر نظام یا حکومت کې ولسمشر به پاڅېده، جلسې کې به یې خبرې کولې. تاسې د هرات په نړیواله غونډه کې وګورئ چې یو هلک پاڅېږي او ولسمشر ته خبرې کوي چې ټول نړیوال ناست، داسې بیان ازادي ده. یا مثلا په چارچینار او په سلام خانه کې هغه خبرو ته جګېږي، ژورنالیستان ورته پاڅېږي، ورته سختې سپورې خبرې کوي. هغه بیان ازادي ده. نو د دې تر څنګ
معنا تاسې دا وایئ چې
هغوی هم ونیول شول او ووهل شول چې د هغه ویډیوګانې هم په خپله رسنیو کې شته. د دې تر څنګ په درېیمه مرحله کې د سپتمبر په میاشت کې د اطلاعاتو فرهنګ لخوا ځینې قواعد وضع شول. هغه قواعد کې لیکلي وو مثلا اطلاعات یا هغه رسنۍ چې هغه خبرونه نشروي هغه باید له اسلام سره په ټکر کې نه وي. دا بېخي صحیح ده چې له اسلام سره قطعاً دا زموږ یو لوړ ارزښت ده. د اسلام مقدس دین زموږ اساسي ارزښت ته باید هیڅ خبر له هغه سره په ټکر کې نه وي. نو فکر نه کوم چې په تېر نظام کې همداسې شوي وي چې له اسلام سره هغه خبر په ټکر کې لیکوي. نو څوک دې موږ ته د مثال په توګه راولي، ولې دا باید تعریف شي چې اسلام کوم خبر ته په کوم اساس په ټکر کې. مثلا یو کس زما
خبر
کړی او هغه ته زه اسلامي ارزښت ورکړم، دا له اسلامه لرې ده. دو درې نور به تاسو ته مشخص کړم، بیا به زه ستاسو پوښتنه راواخلم. د ملي اهمیت درلودونکو کسان ته چې توهین شوی وي، یعنې اطلاعات فرهنګ ویلي چې دا دین باید نشر نه شي، اوس د ملي اهمیت چې کسان لري اوس دا څوک دي؟ د دې تعریف څوک دی چې هغه خبریال پوه شي چې که دا ټول افغانستان تویلي چې ملي اهمیت لري، نو په دې معنا چې یو سړی فساد کوي او هغه ملي ارزښت لري او ته د هغه په وړاندې خبر نه شي جوړولی. دا یو دومره مبهمه جمله یا مقرره وه چې وضع شوه. د خبرونو محتوا ته بدلون ورکړل شوی. مثلا د خبرونو محتوا یو ژورنالیست موږ تاسو ژورنالیستي اصول پیژنو، خبر جوړوي د یو مستند اسنادو پر اساس. هغه که د یو چا په ضرر دی، هغه لیکېږي چې دې خبر ته دا پکې تحریف شوی. نو دا اوس تعریف باید وي چې دا د خبرونو محتوا ته د تبدیلي موضوع څه ده. درېیمه مسله داسې خبرونه چې پر عامه ذهنیت اغېزه چولی شي او په خبرونو کې تعادل مراد شي. مثلا دا یو قواعد ده چې اطلاعات فرهنګ وضع کړې، اوس خبر خو په عامه ذهنیت اثر اچي. دا خو د ژورنالیستانو کار ده. یو لیکوال چې لیکنه کوي، یو راپور چې جوړېږي، عامه ذهنیت چې په عامه ذهنیت اثر اچي، نو په عامه ذهنیت اثر
وانهفضلي صاحب تاسو ته بیرته راګرځو فضلی صاحب تاسو ته بیرته راګرځو. البته یو مسله چې غواړو له استاد حمیدی سره مطرح کړو، هغه دا د حمیدی صاحب چې فضلی صاحب یې هم یادونه وکړه چې ډېر خبریالان یا لیکوالان هغوی بهر ته تللي، ډېرې رسنۍ تړل شوي دي. خپله دا د رسنیو تړل کېدل یا د لیکوالانو د خبریالانو تګ تاثیر به یې څه وي؟
دقیقا هیواد څه محترم ګورې، ستاسو میلما بهیر صاحب اشاره وکړه چې هر څه ګل ګلزار دي او هیڅ خبره نشته. داسې نه ده، خلق زندان ته چول شوی دی، خلق یوازې په دې خاطر وهل شوی او تکول شوی دی چې هغه په فیسبوک کې لیکته کوله. نو د بیان ازادي همدغه د څه زبر حق ولرم چې د دولت په دغه دروازه پخته ده، کوم چې د دولتي مملګرو په دغه دروازه پخته ده، کوم چې تاسو راځي دی ویان د خله یو څوای په رسنیو کې او د هغه خلاف کار کوي، زه باید حق ولرم چې د دې مسلې پوښتنه وکړم. د بیان ازادي اوس وخت کې ښکاره تر تعرض باندې ده او محدود شوې ده. نه یوازې دا چې زموږ رسنیو اکثریت کارکوونکي او ژورنالیستان بهر تللي دي او رسنۍ تړل شوې دي، بلکې په رسنیو کې مشخص توکي تړل شوي دي. دا د اسلام سره ټکر کې دی، دا د ملي ارزښتونو سره ټکر کې دی، او دا نه په همداسې سره ټکر کې دی. تاسو باید دا نشر نه کړئ او هغه نشر نه کړئ، او دا باید ووایئ هغه باید ونه وایئ. دا خپل د بیان ازادي محدودول دي. اوس تاثیر څه دی؟ ګورئ، موږ اصلا ولې بیان ازادي ته ضرورت لرو؟ خبره په ټولنه کې دا ده، موږ د ټولنې په حیث ولې باید دونه بشري او مادي انرژي په دې موضوع باندې مصرف کړو؟ ځکه چې موږ د ټولنې په حیث ضرورت لرو چې خپل ځان انتقاد وکړو، خپلې کړنې وارزو، خپل مثبت او منفي کارونه وپېژنو، او څنګه د ټولنې په راز کې ټول کارونه دولتونه مخته بیایي. نو تر هر چا ډېر دغه انتقاد دولت ته متوجه دی، بس موږ کولی شو د خپلو دولتونو ټولې کړنې وارزو. اوس موږ څنګه پوهېدلی شو دا خبرې؟ ته په قانون کې یا په سوشل میډیا کې هر څه ویلی شي، لیکلی شي، ویلی شي، ادا کولی شي، مګر خلک واقع نه کړي، خلک اعمال ګوري. تا د ټول دولت د مسایلو د تشریح لپاره یو دوه مهتر درې ویندیانې کینولې دي چې هغه د ټول دولت د ټولو ولایتونو د هر څه مسایل معلومات وکړي. دا خپله محدودیت دی په بیان پزرې باندې. تا په رسنیو کې محدودیت وضع کړي چې په دې ډول به لباس اغوندي، په دې ډول به مسایل مطرح کوي، موسیقي به نه وي او فلانې به نه وي. دا خپله محدودیت دی. په دې ډول موسیقي به وي، په دې ډول به نه وي، فلم به وي، سریال به نه وي، یا سریال به نه وي، فلم به نه وي، او ډرامه به نه وي، هغه به وي، دا به نه وي. دا ټول محدودیتونه دي. تاسو کله دا محدودیتونه وضع کوي، تاسو د خلکو څخه د نظر د ورکول یوه لار اخلي. مثلا که تاسو سینما منه کوئ، که تاسو سندرې منه کوئ، که تاسو موسیقي منه کوئ، تاسو رسامي منه کوئ، تاسو مجسمه سازي منه کوئ، دا ټول د بیان د ازادۍ او د بیان د وړاندې کولو لپاره او د خپل نظر د بیانولو لپاره لارې دي مختلفې. هر څوک هر څه په یو طریقې ویلی شي. تاسو دې ټولو باندې بندیز وضع کړی دی، او تاسو هر څه د اسلام سره تړلی دی. اسلام بورې ډېر واضح مفهوم دی. مقدساتو ته توهین په مشخص قوانینو کې تشریح کېدلی شي. خدا چې دغه شی د اسلام خلاف دی، هغه شی د اسلام خلاف دی. د چا د اسلام؟ د اسلام کوم تعریف؟ مشخصه په اسلام کې ښکاره خبره دي چې هغه مشکل وجود لري چې دا حرام ده او فرض ده. تاسو رخصت هم مطلق بند کړی دی، تاسو د ښځو حضور مطلق بندوي، تاسو سینما مطلق بندوي، تاسو نور کار نه کوئ، تاسو ټول تلویزیونونه واخیستل، د څو طالبی رهبرانو د شخصیت مبارک تبلیغاتو ته مجبور کړ دي، د پارلمان تلویزیون محل ته واخیستل، د معارف تلویزیون. بله خبره ده، زموږ د معارف او زموږ د نورو زده کړو وزیران وایي زده په انځرونه د موقع په متوجه چکل شوي چې موږ مشخص مضمونونه لري کوو. همدا چې په علمي برخه کې مشخص مضامین، مشخص موضوعات لري کوي، دا په خپله د بیان د ازادۍ محدودول دي. په کوم علمي ډګر کې کوم څه بدلېږي یا لري کېږي یا رد کېږي، دا باید علمي پوهان د پوهنتون استادان د تصمیم ونیسي. نه دا چې ملا راشي چې دا مضمون د اسلام سره خلاف دی، دغه مضمون د زموږ د دیوبندي اسلام او پاکستاني اسلام سره مخالفت کوي، نو تاسو باید نور تدریس نه کوئ. دغه شیان همدغه احساساتي مسایل مطرح کول او بیا د بیان ازادۍ ته لار جوړول همدا خپله دیکتاتوري ده. دیکتاتوري نو فکر نه لري چې ما نه دي چې چا په څه شاته ودرېږي او غږ بوم.
مننه حمیدی صاحب. بهیر صاحب، لکه څنګه چې فضلی صاحب اشاره وکړله ځینو مسایلو ته، او استاد حمیدی اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې داسې پېښ شوي چې مثال ویل شوي دي چې دا شیخ پور کې دا مخ پروي، یا مثال له ځینو ولایتونو داسې راپورونه هم و چې د اطلاعات او فرهنګ ریاستونو رسنیو خبریالانو ته ویلي و مخکې دی چې کوم راپورونه خپرېږي هغه باید له دوی سره شریک شي. نو اوس په داسې وضعیت کې څه کول پکار دي؟ حکومت ته څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې خبرې کوي، چې مثال رسنیو سره کار کوي، خبریالان دي، لیکوالان دي، ترڅو دوی مطمئن شي چې مثال دوی ته خطر نشته دی.
زه غواړم یو ځل په دې خبر باندې چې
په افغانستان کې هر څه ګولي ګلزار دي. تاسو یو ملما دوست فضلی صاحب وایي ما هدف ته خبر نه ده چې موږ باید په لاملونو باندې وغږیږو کو چې آیا رښتیا هم د بیان د ازادۍ مخنیوي یوازې اسلامي امارت په لارښوونه باندې کړی دی، او که زموږ دلته سیاسي تغیرات ټولنیز تغیرات د دې اندېښې دي. موږ یو ډېر لوی شمېر رسنۍ په دې بندې شوې چې د هغې مالي منابع ودرېدل، وروسته د سیاسي تغیر نه کله جمهوریت خلاص شو امارت رامنځته شو په افغانستان کې مالی کړکېچ او مالی بحران رامنځته شو، نه تنها په رسنۍ برخه کې د افغانستان په د اسلامي امارت کوم لارښود چې نشر کړی دی په هغه کې د هېچا نه غوښتنه نه ده شوې. یو لارښود چې د اطلاعاتو رسنیو مرکز نشر کړلو،
بهیر صاحب دا پوښتنه چې موږ کړې ده، دا پوښتنه چې نې څه کول په کار دي اوس حکومت تر څو دوی مطمئن شي. البته دغه پوښتنه مخکې هم وشوه او تاسو په دې اړه خبرې وکړې، خو دا چې اوس لکه ستونزو ته اشاره وشوه، څه کول په کار دي چې دغه کسان چې خبرې کوي فکر کوي چې د بیان ازادي د دوی لپاره ډېر څه ده، نو چې دوی مطمئن شي د دې لپاره حکومت ته څه کول په کار دي؟
بله، اسلامي امارت کدای شي هغه برخه چې د خصوصي سکتور او د حکومت تر مابین همغږي رامنځته کوي چې د شکایتونو مرکز مو درلودو، کمیسیون مو درلودو، د مرکز مو درلودو، هغه اوس فعالیت نه لري. نو حتما به د اسلامي امارت او رامنځته کېږي چې په هغې باندې هر څوک خپل دلیل وړاندې کړی شي چې زه څه غواړم او ته څه غواړې، څه کولای شي یا نشي کولای. موږ کله کله په یوه داسې خبرونو باندې هم استدلال کوو چې هغه واقعیت ونه لري. زه د بلګې په توګه باندې افغانستان کې به هېڅ رسنۍ داسې نه وي وړاندې شوي چې فیسبوک د فعالیت د وجې نه د خبریال یا د یو فعال بندي شوی وي. ځکه دا خبر کوم چې زه د کابل کې اوسېږم او د کابل نه معلومات ده چې د طالبانو د اسلامي امارت د خوانه، چون ما په مخکې وویل چې دا یو سیاسي تنظیم نه دی، دا یو دیني تنظیم دی، د دین په اساس باندې لري، موسیقۍ ته اجازه نه ورکوي، دا یوازې د بیان د ازادۍ په معنا اجازه نه ورکول نه دي. دا د دې په معنا باندې دا یو لوی بحث دی چې موسیقي په کوم ځای کې روا ده او کوم ځای کې نه ده روا، او کوم اندازې پورې کولی شي څوک د موسیقي طرفدار واوسېږي او څوک ونه اوسېږي. دا جلا بحث دی، د بیان د ازادۍ د مخنیوي برخه کې نه دی. موږ طلوع تلویزیون ګورو، نور تلویزیون نه ګورو، آریانا نیوز، شمشاد، کابل نیوز، هر یو ګورو چې هغوی خپلې خپرونې نشتوي، اعلانونه نشتوي، ښځینه خبرونه وایي. په دې شک نشته چې کله د یوه نظام استقرار منځزي طالبان ترانه وغږوي، چا جرات نشوي کولی چې طالبان پلوي باندې داسې یو راپور نشر کړي چې هلته په ویډیو شکل باندې طالبانو طرفداري شوې وي. نو دا طبیعي ده چې اسلامي امارت هم اوچات اجازه نه ورکوي چې اوس د مقاومت په نامه باندې راپور نشروي چې هغه هم خیالي مقاومت دی. دا د دې په خاطر باندې نه چې د اسلامي امارت طرف فکر کوي، د دې په خاطر باندې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته د جنګ د بیرته اعادې لپاره خلک لابي کوي. د هغې مخه به حتما نیسي، او دا د هر ملک او د هر حکومت خپلې سری کرښې دي چې ټاکي، او د خپل وطن د
یعنی تاسو فکر کوي بهر صاحب چې بهر صاحب تاسو دا خبره کوي چې ګنې هر څه مثال رسنۍ حق نه لري چې هر څه خبره کوي ستاسو خبرو همدا مطلب اخیستل کیږي؟
زما هدف ده چې موږ نه تنها په افغانستان کې، زه نه پوهېږم چې موږ دوستان کوم هیواد کې اوسېږي، هر هیواد هغه څه ته اجازه نه ورکوي، او موږ په افغانستان کې د هم مخکې د امارات نه هم دا هغه څه ته اجازه نه ورکوي چې د دوی نظام برحموي، هغه څه چې د دوی د نظام په خلاف باندې مخامخ ګواښ وي هغې ته فکر نه کوم چې اجازه. تاسو په امریکا په رسنیو کې جهاد د اسلام په شخصیت په نامه باندې بحث ونه ګورئ، امریکایان هم به ورته اجازه ورنکړي.
د باس یو بیل اړخ دی بهر صاحب، دغه اوس آیا ځوانان کولی شي په کابل کې مثال په وزیرانو نقد وکړي لکه پخوا چې کوه؟ مینې حتی هغوی به یې پکې ټکول، کوم کسان چې مسؤول وو په هغو به یې طنز کوه، په هغو به یې نقد کوه.
دا نقد کنه وایي تاسو ډېر واضح وایم، غیرت اشرف چې کله د لوړو زده کړو د وزیر د خوانه د کابل پوهنتون رئیس مقرر شو، یوازې او یوازې د لرې کېدو له امله زما د معلوماتو مخې نه همدا و چې په خواله رسنیو کې په وزیر باندې انتخابات هر اداري پرانس خلاف باندې او مقرر شوی ده. بل اخر وزیر سمجه
بهیر صاحب تاسو غک پرې پرې کېږي. ډېره مننه بهیر صاحب ستاسو غږ پرې پرې کېده، خو خبره مو واخیستله. معنا کېدای شي که خلک حق لري کولی شي انتقاد وکړي. فضلي صاحب، د اوسني حکومت په راتګ سره لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، ځینې رسنۍ وتړل شوې، خبریالان بهر ته لاړل، او ډېر ځوانان چې پخوا یې لیکل کول اوس څه نه لیکي، یا حتی ځینو یې په ټولنیزو رسنیو کې هغه خپل اکاونټونه غیر فعال کړي دي. فکر کوئ چې دغسې ځان سانسورول په کار دي که نه باید جرأت پیدا شي، خبرې وشي، او هغه د بیان ازادي یا هغه حق چې دوی لري له هغه استفاده وکړي په دغو شرایطو کې، که یې کولی شي نو څنګه؟
زما په اند په بشري تاریخ کې هیڅ داسې نظام، حکومت یا هم داسې حاکمه ډله بقا نه ده موندلې چې هغه د خپل ولس په وړاندې له زوره او له قوت او له نظامي ځواک څخه ګټه پورته کړي، او د دوی هغه غږ یا نظر یا د دوی فکر په دې باندې له منځه یوسي. نو دا مې وړاندیز ده چې هر هغه څوک چې غواړي حکومت وکړي، حکومت یې دوام وکړي، هغه باید د ولس رایو ته ارزښت ورکړي، د ولس نظر ته ارزښت ورکړي، او ولس ته او ملت ته او قوم ته اجازه ورکړي چې هغوی ته هر څه وایي، هغه باید دوی د اورېدو زغم ولري. ځکه حکومت او حکومتداري هغه په دې نه کېږي چې ټول خلک دې زما تعریف او توصیف وکړي او زه به حکومت وکړم. که چیرې داسې وایي، موږ او تاسې ځینې دوستان د اسلامي ارزښتونو خبرې کوي، د اسلام په ټول تاریخ کې داسې څه نه ده ثابت شوی چې د یو صحابي غږ د پیغمبر علیه الصلات والسلام لخوا چوپ شوی وي. په ډېرو جنګونو کې، په محرکو کې، په نظام سازي کې، په حکومت سازي کې، په ملت سازي کې، په دې ټولو کې د صحاباو نظریاتو صریح آیاتونه پکې راغلي دي، او دا یو دینی او علمي بحث ده. که چیرې بیا تاسې برنامه جوړوله په دې باندې هم بیا بحث آماده یو چې سره صحیح بحث وکړو.
خو زموږ پوښتنه هم دا ده مشخصه، فضلي صاحب، چې زموږ پوښتنه مشخصه هم دا ده چې په دغه وخت کې مثال دغه ځوانان چې یا مثال تللي دي یا خپل اکاونټونه یې غیر فعال کړي دي، یا ویره ورسره ده که خبره وکړي کې بېش خطر ورته جوړ سي، آیا دوی باید خپل ځان سانسور کړي که نه، یعنی راووزي وغږیږي، که کولی شي نو څنګه؟
بیان دی آزادی منصور یو بیان دی آزادی سمرا حکومت دی برخ اساس دا و چې هغه خلک سانسور شوي، یا نظام دیکتاتوري نظام و، یا شاهي مطلقه نظام و، خلک دې ته نه دي پرېږي. نو دا ځوان نسل هم له سوشل میډیا سره عادت ده، هغه ته ټویټر ده، هغه شی
فکر کوم
خپل ویبسایټ هم ور بدل کړي، دا به نور کار نه وکړي. اما د بیان ازادي نه بندي، دا د نړۍ اساسي ارزښت ده. او بیا په دې یوویشتمه پېړۍ کې چې هغه د مطبوعاتو پېړۍ ده، په ټوله کې ځوانانو هم هیله دا ده چې هغوی هغه نظر تعمیري دي، هغه نظر
فضلی صاحب ستاسو غږ په سم ډول نه اورو، که لږ خپل ځای تغیر کوي په بخښنې سره. فضلی صاحب ستاسو غږ په ډېر ښه ډول نه راتللو، کوشش کوو وروسته په همدغه ستاسې خبرې واخلو. خو مهرباني،
زما وړاندیز به دا وي چې ځوان نسل له مطبوعاتي ډګر سره او له قلم سره ډېر آشنایي لري، او دا هېڅ امکان نه لري چې دوی غږ بند شي.
ځکه مختلف لارې چارې دي چې دوی باید خپل نظر اظهار کړي. او له نیکه مرغه ټول لوستي ځوانان دي، یعنی په 2001 او په 2000 کال او یا 99 کال کې موږ په شمار د پوهنتون فارغین درلودل، اما اوس موږ په زرګونو دکتوران لرو چې په هېواد کې په ګوټ ګوټ کې هغوی لګیا دي. او طبیعي ده یو دکتور په خپل ذهن کې یو شی لري چې هغه باید خلکو ته وړاندې کړي، نو دا هېڅ امکان نه لري چې دا ارزښت له منځه ولاړ شي. اما له دې نسل څخه زما غوښتنه دا ده چې که اظهار د نظر کوي هغه دې ډېر تعمیري وي، هغه دې له سانسور پرته په پراخ ډول ملي اسلامي ارزښتونه پکې مراعات وي، او له حاکمې ډلې او یا له اطلاعاتو فرهنګ نه مې هیله دا ده چې لطفاً په دې هکله د محدودیتونو وضع کول، د خلکو سانسورول، د رسنیو سانسورول، دا د حکومتونو د نظامونو او د حاکمو ډلو په خیر نه ده. دا به ممکن اته میاشتې، یو کال، دوه کال، درې کاله دوام وکړي، آخر هم دا شی راوځي، ولس تنګیږي، هغوی مجبور دي خپل نظر وړاندې کړي، او په دې کې بیا د دې سانسور تر شا بیا فاسدي کړي پټيږي، هغوی به خپل فساد کوي. او تا ته یعنی موږ او تاسې په ایران کې ډېر ښه مثال لرو. په ایران کې د بیان په ازادي محدودیتونه وضع شوي دي، د ایران حاکمه ډله چې څه غواړي هغه کوي، اما رسنۍ ته اجازه نه ورکوي چې هغوی خپل نظر ووایي. یا نور هېوادونه چې هغه کې ډکټیټرشپ ده، نو دا د ولس د ملت سازۍ په پروسه کې خنډ ایجادوي. نو په دې اړه د حاکمې ډلې او یا هم د اطلاعاتو فرهنګ همکاران او متخصصین باید اساسي فکر وکړي، او اگر لاندې طبقه چې د دوی هغه نظامي طبقه ده او یا هغه خلک چې د ژورنالیستانو، د لاریونوالو، د مدني ټولنو، د رسنیز ډګر د فعالانو وهل ټکول کوي، دا یو ډېر منفي پیغام نه یوازې نړیوالو ته ورکوي، بلکې دې نسل ته چې هغه له مطبوعاتو سره، له رسنیو سره، له قلم سره آشنایي لري، هغه ته ډېر منفي پیغام ورکوي. او دا منفي پیغام د نسل فکر، ذهن دې ته آماده کوي چې باید په ټولو مسایلو کې اساسي بدلون راشي. حتی اوس اسلامي ارزښتونه او دینی او زموږ فرهنګي ارزښتونه هم په ډېرو مسایلو کې شخصي خلک په خپل ګټه او په خپل محور باندې څرخي. یعنی که چېرې یو کار کېږي، هغه دوی ورته اسلامي توجیه ورکوي سره له دې چې د دوی په ګټه نه وي. نو دې مسایلو کې ډېرې
مننه فضلی صاحب،
ارزښتونه هغه باید تعریف وي، مشخص وي، څه چې اسلام وایي، څه چې قرآن عظیم الشان وایي، او څه چې د نبی علیه السلام حدیثونه دي، هغه په خپل ځای باید تطبیق شي. اما که چېرې د یو چا په تاوان وي او هغه په دې ترتیب باندې طبي اړخ څخه دا شی سانسوروي، دا فکر کوم چې نه دا چې لوی ګناه ده، دینی مذهبي ګناه ده، بلکې دا یو تحریک
کور مودان. مننه فضلی صاحب. استاد حمیدی، دا پوښتنه مو له فضلی صاحب څخه هم وکړله، تاسې هم کوو چې په اوس وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دی؟ آیا ځان باید خپله سانسور کړي، له شرایطو سره ځان برابر کړي، ونه غږېږي که نه، دوی باید خبرې وکړي، هغه څه چې ورسره دي، هغه مثال په زړه کې فکر یې چې کوم دی هغه بیان کړي، نو په دغه وضعیت کې ځوانانو ته څه کول پکار دی؟
کار خبره ده، ځوانان باید د بیان ازادۍ او خصوصا د نوې ټکنالوژۍ څخه د بیان ازادۍ څخه مرسته کوي، استفاده وکړي، هو خپل د ځان امنیت ساتل تر ټولو اولویت دی. موږ د اختلاف یوه دوره کې اوسېږو، د هغه څه خلاف چې بهیر صاحب وایي، دوستان لري، موږ ملګري دي په کابل کې او په ولایتو کې چې یوازې په دې خاطر زندان ته وړل شوي دي، شکایت شوي دي چې تاسو ولې په فیسبوک کې لیکلي کړي، او بیا یې ورته واضح ویلي چې نور په فیسبوک کې هیڅ ډول انتقاد په طالبانو ونه کړل. او د بیان ازادۍ یو بله مسله چې بهیر ورته اشاره وکړه چې ګواکې په نړۍ کې هیڅ ځای کې خپل مخالفین ته اجازه نه ورکوي، بلکې برعکس د بیان ازادۍ اساسي تعریف هم دا ده چې تاسو باید خپلو فکري مخالفینو ته اجازه ورکړي. د جمهوریت په دوره کې هم دا خبره وه، نظر محمد مطمئن، اسد وحیدی، دا نور استادان په کابل پوهنتون کې وو، د داعش او د طالبانو دپاره ښکاره تبلیغات کول، خبرې کول، مګر تر هغو چې تاسو په فزیکي جنایي عمل کې ترهګرۍ کې شامل شئ، بیا نو تاسو دولت اجازه نه درکوي چې هغه چاودنې د خلکو وژل او د خلکو ته مستقیم جان رسول دي چې دا هیڅ وخت هیڅ ځای کې اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې په امریکا کې به د اسلامي تبلیغات اجازه نه کوي، برعکس په امریکا کې اسلامي تبلیغات ډېر په درش کېږي، بلکې د همدغه امریکانو ډېر چینلونه او ډېر خلک دي چې د طالبانو د داعش په څېر د ترهګرو ډلو لپاره تبلیغات کوي او د هغوی کړنې سمې ښیي، مګر هغوی عملاً کوم ترهګر فعالیت نه کوي غیر د خبرو څخه. په خبرو په نړۍ کې په هیڅ ځای کې په هیڅ بشري نظام کې پابندي نشته، په افغانستان کې هم نه باید وي. خو موږ په اختلاق کې اوسېږو، موږ په ډېره توره او په بده دوره کې اوسېږو، د دې څخه د ځوانانو د ژوند مسله تر هر څه مهمه ده. دوی باید خپل سر ساتلو ته اول پام وکړي، مګر د هویت په پټ ساتلو، د ټولنیزو رسنیو څخه په استفاده، په مستعار نوم نړیوالو رسنیو ته یا نور رسنیو ته کار کول دا یو ښه چانس دی او موږ باید د دې استفاده وکړو. موږ نور هیڅ نشو کولای، باید دا کار وکړو چې د ورځني مسایل ثبت کړو. په افغانستان کې څه روان دي؟ طالبان په سړکونو کې څنګه خلک حکومت داغونه وایي؟ همدغه ویډیو چې پرون مشر شوي ده، خلک صرف څنګه دي؟ واړه ماشومان دي یو بیرغ د لیدول په خاطر په کوڅو کې وایل کیږي، څنګه یو څوک د یو انتقاد یا د یو ګیرې د یو لباس په خاطر وایل کیږي، ژوبل کیږي. موږ به دا مسایل ثبت کړو. انتقاد وروسته مسله ده، انتقاد باید خامخا وکړو. او دولت باید څه وکړي؟ تاسو د بهید نه پوښتنه وکړئ چې دولت باید د معلوماتو د شریکولو پروسه منظم کړي. تر اوسه د دوی امیر چا ونه لیدو، تر اوسه د دوی د رئیس الوزرا خبرې نه کوي، خلک ګونګي رئیس الوزرا بولي. تر اوسه د دوی وزیران څوک نه پیژني، دا هغوی هویتونه مختلف دي معلوم چې دا واقعا افغانان دي که کومل ځای. دوی به دا معلومات په ډاګه د خلکو سره شریکي. خلک باید اجازه ولري چې د تیرو شل کلنو زمانه کې بدونو چاودنو وژنو سر پرې کولو د ټولو مبارکه معلومات ترلاسه کړي. د دوشنۍ دولت د مادي سرچینو په باره کې، د نړیوال استخبارات سره د اړیکو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. لکه څنګه چې د تیر دولت هر قرار دا ډیر واضح پروت په میز باندې او هر څه مطالعه کول شو، انتخاب کول شو، نظر کول د دوی هم ټول اړیکه همداسي ورزې شي او باید مخ په کوښښ دا زموږ طبي حق دی. ځکه دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي، که دوی غواړي په موږ باندې حکومت وچلوي نو موږ ته باید دا مسله نه پکې نه راکوي. د دوی مطلب دا دی چې دوی غواړي موږ تر فشار لاندې راولي، زموږ حقوق سلب کړي. چې دا غو فضل صاحب خبره یو ورځ
مننه حمید صاحب
شدت بدلی
کورمدان حمیدی صاحب بهر صاحب لتا سی دا پختو مخک فضل صاحب می یادونه وکړه. ځین نور هیوادونه هم شته چالتہ د افغانستان او د جګړه نشته دی یا په دغه وضعیت کې نه دی لکه اوس افغانستان دی. خو بیا هم الته خلک په دې خاطر لاغه هیواد زی ارڅ خپل پریک دی چالتہ د بیان ازادي نشته، دوی ته حق نشته، یعنی په ډیرو وړو مسایلو حتی د یو لاس ټاکس په خبرولو مثال خلک زندانی کیږي یا مثال د ځینو خبرونو په خبرولو سره حتی ادامېږي. نو که د بیان ازادي نه وي په افغانستان کې، تاسو راتلونکی څنګه ارزوئ؟ تاثیر به څه وي په وضعیت باندې؟ زه
وایم راځئ لږ واقع بینانه قضاوت وکړو. د بیان ازادي اصل ده او دوستانو مېلمنو هم اشاره ورته وکړه. زه هم په دې نظر باندې چې موږ دین تر هر څه زیات د انتقاد او د بیان ازادۍ ته اجازه ورکړې ده. هغه بیان ازادي چې شخصیت نه ګواښي او دین نه ګواښي او ملي منافع نه ګواښي، ملي ګټې نه ګواښي، ټول د اسلامي تاریخ مشران یا امیران چې کله به په اوله ورځ خپل ولس ته وینا کول، هغې ته به ډېر واضح ویل. د صحابه کرام نه رانیولې بیا تر ټولو اسلامي تاریخونو پورې، د اسلامي خلافتونو پورې، هغه په واضح ویل چې په ما کې مو منفي خبره لیدله، په ما کې مو غلط کار لیدلو، په واضح به راته وایه او زما اطاعت به هم نه کوی. او زموږ دین هم په دې ټینګار کوي چې په غلط کار کې اطاعت نشته. دا ډېر واضح موقف دی. خو د افغانستان اوسنی وضعیت زما په نظر باندې موږ لږ زغم باید ولرو. زه په دې باور یم چې اسلامي امارت به حتما هغه خنډونه چې نن د بیان په ازادۍ کې دي دا به سموي. دا چې دوستان وایي چې اسلامي امارت لا تر اوسه پورې خپل ولس سره راشدرشنه کوي، موږ هغه وختونه باید بابې زونه بولو. تر اوسه پورې د امریکا متحده ایالات لا وایي چې د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی صاحب د دوی لپاره یو مشروع هدف دی، هغه باید وولي. امریکایي الوتکې د افغانستان په فضا کې ګرځي، د هغې تر څنګ تر اوسه پورې د اسلامي امارت من حیث امارت چمن لاینه دی و ترهګر ډله یې بولي. لا هم تر اوسه په نړیواله کې طالبان د ترهګر په نامه باندې دي او د اسلامي امارات
خو زموږ بحث تر ډیره دانه ده په هر څه
زوایم هم دغه تدارزم چې زموږ
ده په هر څه زموږ پښتنه هم ده چې پښتنه پښتنه مودا چې یعنی د بیان ازادي نوی تاثیر به څه وي یعنی کچېری مثال ځوانان حق نه لري خبرې و نه شي کولای دا به څه تاثیر وکړي په روان وضعیت باندې
دیک شک نشته دی په هغه ټولنه کې چې مجازات او مکافات نه وي په هغه ټولنه کې چې انتقاد نه وي هغه ټولنه د پرمختګ په طرف باندې حرکت نشي کولای هر څوک به هر څه کوي خو د محاکمې او د انتقاد ځای به نه وي د بیان ازادي د سمونه په برخه کې د رهبرانو سمونه په برخه کې د وطن د سمونه په برخه کې او د هغه چا چې هغه چارواکي چې غواړي چې د بیان ازادي مرکي او د منځي وی سي هغه غواړي چې فساد رامنځته کړي زه فکر کوم چې د بیان ازادي واغ اصل دي چې موږ کولای شو چې د متمدنو ټولنو په اساس باندې مخته لاړ شو او د هغه په اساس باندې چلند وکړو خو د بیان ازادي دا نه معنی چې موږ باید د بیان ازادي ته د خپل ژوند تر اولویت هغه ته اولویت ورکړو موږ ته اول امنیت مهم دی د وطن شیرازی او خپلواکۍ راته مهمه ده دغه ترڅنګ موږ یو حکومتوالي مهمه ده تر اوسه پورې موږ تراسي و ټولنه کې ژوند کوو د درې میاشتو په تیرېدو سره چې هلته د بیان د ازادۍ قانون لا ماتلی چې کوم قانون باندې به بحث کیږي تر اوسه پورې موږ تراسي و واضح لیدلوري باندې سیاسي لیدلوري باندې مخته نه ځو چې د کوم میکانیزم مخه له موږ په دې ټولنه کې بحث کوو یوازې یو تغیر راغلی دی او کله ټول وختن موږ په درې میاشتو کې بحث دی متمدنې ټولنې وختن وي ذکر کوم دا د واقعیتونو سره خلاف دی او دا د روان حالت سره خلاف وختنه ده زه په دې باور یم چې اسلامي امارت کنن سختي کوي سبب دې تاسانی کوي اسلامي امارت تر هر چا زیات د انتقاد منونکی دی او انتقاد هم په ډېر اسانۍ باندې ملکی ما بیلګه ویله د اشرف غیرت چې په ډېر ساده الفاظ باندې خلقو انتقاد وکول او په ډېر ساده تعامل باندې وزیر دی خپل منصب نه لري کوم دا چې وزیرانو په خپل کله چې انتقاد وشو چې وزیران په ټول شمول نظام کې نشته د صحت وزیر تغییر شول او د تجارت وزیر تغییر شول دا هغه څه چې به هم د ازادۍ د په نتیجه کې اسلامي امارت تغیرات راوستل زه مطمئن یم چې دا اسلامي امارت خپل کله د جګړې په غر کې پښ
کورمودان بهر صاحب
حتما تغییر مني
غږ مو پرې هم شو کور ودان البته د خبرونې په وروستیو شیبو کې غواړو د دې بحث یوه نتیجهګیري هم وکړو خو تر هغه یې مخکې د خپلو ځینو اورېدونکو هغه نظرونه هم درسره شریکوم چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې را سره شریک کړي وروسته به له میلمنو وپوښتو چې په پای کې ځوانان څنګه کولای شي خپلې خبرې وکړي البته مخکې هم ځینې مسایل یاد شو خو د بحث نتیجهګیري به وکړو هغه نظرونه چې له موږ سره شریک شوي دي زیت الله مبارز لیکلی د بیان ازادي هر وخت او هر رقم حالاتو کې باید موجود وي هر فرد د حق لري چې خپل نظر څرګند کړي همدا ډول سلیمان افغان له کندهار څخه لیکلی دی وای اوس دوه ډول نظرونه دی یو جمهوریت بل هم امارت دی که په اوس وخت کې ته مثال د تیر حکومت په اړه خبرې کوي یا هغه سي نقد کوي سمدستي کې سپ جنگ بدلیږي ځکه زغم نشته دی نو ټاپی ډیری دی د پپای کې لیکلی چې دا د کندهار حالات ترته وایم قاسم ځواک لیکلی د بیان ازادي اوس تر سترګواخ لاندې دا او تیرې شلکلنې لاسته راوړنې لمنځه تللي او حالات خراب دي زاهد الله زاهد لیکلی دی وای هو کولای شو چې خپل نظر څرګند کړو البته په مخکینی حکومت کې مې نه شوای کولای خپل نظر څرګند کړم خالد خان لیکلی دی ستونزې ډېرې دي نه شو کولای خپل نظر څرګند کړو نو دا هغه څو نظرونه وو چې زموږ اوریدونکو د فیسبوک د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې سره شریک کړي وو د خبرونې د موضوع په اړه د خبرونې په پای کې فضلي صاحب که په لنډو ټکو کې راته وایي چې ډېر کم وخت لرو دغه پوښتنه مخکې هم یاده شوله ځوانان ته څه کول پکار دی په اوس وضعیت کې چې دوی خپلې خبرې وکولی شي په داسې ډول باندې چې دوی ته ستونزې هم جوړې نه شي او دوی په دې هم بریالي شوي وي چې خپلې خبرې یې کړې وي
بتاوی چې په دې استراری حالت په دې استراری حالت کې چې موږ یو داسې نامعلوم برخلیک سره مخ یو چې حکومت او حکومتداری او د پښتنې د جواب لپاره داسې منظمه پروسه لا نشته نو په دې حالت کې چې له یوې خوا اقتصادي بحران ده له بلې خوا سیاسي بحران ده له بلې خوا تر اوسه پورې هم نړیواله کچه باندې موږ یو داسې استازیتوب نه لرو چې هغه ډېر په قوت باندې پاسخ ووسیږي او د بشري قوانینو پاک لکړې پوښتنه وشي په داسې حالت کې تر ټولو لومړیتوب دا ده چې باید د خپل سر مال او د کورنۍ د ژوند د ساتنې په موخه د هر افغان هر ځوان کوشش وکړي چې ځان محفوظ وساتي. ځکه هر افغان چې هغه پوهنتون ته تللی هغه زده کړې کړي دي او د دې تر څنګ هلته یې زحمت ویستی هغه د دې هېواد سرمایه ده. که خدای مکړه په دې اضطراري حالت کې موږ یو انسان هم له لاسه ورکوو دا په دې معنا ده چې موږ د دې ملت او د دې هېواد سرمایه له لاسه ورکوو. زما وړاندیز به دا وي چې په دې حالت کې دي دوی په خپل وس او توانه پورې هغه د بیان ازادي نه استفاده وکړي، ولې لومړیتوب د خپل سر او مال او کورنۍ او ځان ته ورکړي. نو انشاءالله چې کله حالتونه بدل شول او په نړیوال او په ملي کچه باندې دغسې یو پروسه رامنځته شوه چې هم نړیوال او هم هېوادوال د قانع شول او زموږ حالت نورمال حالت ته راغی، بیا له هغې وروسته بیا مدني فعالیتونو ته او یا هم مبارزو ته په علني شکل باندې او پراخه توګه باندې دوام ورکړي. زما هیله دا ده ځکه چې وضعیت لا هم نورمال نه ده او تاسو یا بل ورځ ولیدل ځینې ژورنالستان شهیدان شوي وو، له هغې مخکې ځینې رټل شوي ټکول شوي وال شوي وو. نو ځینې نور مسایل دي چې هغه ټوله ورځ تاسو په رسنیو کې راپورونه پرې جوړوئ. که تاسو د اوس د سلو شمشادو یکو تنور تلویزیونونه را وګورئ هغه ورځ د ورځې دوه درې څلور را دا وي چې د ژورنالستانو په وړاندې تاوتریخوالی رامنځته کېږي د مختلفو نومونو تر چتر لاندې، هغه کېدای شي مختلف خلک وي مختلف نومونه وي. نو په دې اساس ما غوښتنه او هیله له ځوان نسل نه ده دې حالت کې دې خپل ځان وساتي اول او دې ته لومړیتوب ورکړي.
کورمودان فضلی صاحب د خبرونې د پای شیبې دی ل خپل درې وړو ملمنو استاد بیت الله حمیدی، خاغلی عبدالجبار بهیر او خاغلی زیول حق فضلی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. د بیان ازادي په اړه وغږېدو او دا چې ځوانان څنګه کولای شي له دې حق استفاده وکړي خصوصا په اوس شرایطو کې، په دې اړه زموږ د ملمنو خبرې مو واورېدې. د خبرونې د پای په شیبو کې مو په پاکه لاس پرم تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Thank you.